آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. امریکا جاغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خبری خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د هیڅ یو هیواد سره دښمني نه لري. د ګلوبل واچ ډاګ په نوم یو نړیوالې مؤسسې بیا د پاکستان نوم د هغو هیوادونو پولیس کې شامل کړی دی چې وایي د ټیریزم ملاتړ کوي، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمالي کوریا باندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په افغانستان کې د ټاپې پروژې د برخې کار نن رسمن پیل شو.
هیله ده چې هغه امید چې نن ژوندی سوی یوه نوې لاره ټولو ته وروښیي.
په خوست کې خلکو د ملي یووالي د حکومت د ملاتړ لپاره غونډه کړې.
موږ دا نظام د خپل قربانۍ محصول بولو، او هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوو چې زمونږ په وینو باندې زمين په قربانۍ باندې لوبي وکړي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د ټاپې په نوم د طبي غاز د پایپ لاین د غزولو د پروژې د ترکمنستان د برخې کار پای ته رسیدلی دی، او د افغانستان د برخې کار یې نن د جمعې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې چې جمهور رئیس اشرف غنی مشري کوله په هرات کې پیل شو. کارل غنی په خپله وینا کې ویل چې افغانان له هیڅ یو هیواد سره دښمني نه لري او یوازې غواړي چې خپلې ملي ګټې خوندي وساتي. اشرف غنی وویل
بیا هم په آخر کې دا ورځ ټول افغانان او ایموږ محترم و همکاران تا ترکمنستان، پاکستان او هندوستان تا مبارک باد بوایم. هیله ده تا هقا اومی تا ننزوندهی سوه یا ولو نوی لاره پولو تا وروخهی، او دا ثابت کری تا آسیایان کولیسی تا خپل راتون که خپل جود.
دا پایپلاین چه دا ترکمنستان نه دا افغانستان پلاره بانده غزیگی توقع کیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې به بشپړ شي او جنوبي اسیا ته به ګاز ورسوي. د ګلوبل واچ ډاګ په نامه په نړۍ کې په غیر قانوني او نامشروع ډول د پیسو د کاروبار وی نړیوالې ډلې پریکړه کړې چې د پاکستان نوم بیرته د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي د ټیرستان لپاره مالي منابع برابروي. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د یو لوړپوړي پاکستاني مامور له قبله رپورټ ورکړ چې د ګلوبل واچ ډاګ د ډلې پریکړه به د پاکستان اقتصاد ته یوه غټه ضربه ورسوي، او د امریکا او پاکستان دوه طرفه اړیکې به لا پسې خراب شي. ترنو کې واچ د پاکستان د نوم شاملېدل پر پاکستان باندې د امریکا د فشار د زیاتولو لپاره د ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه ده. امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستان نه غوښتلي چې د هغو اسلامي جنګیالو مخه ونیسي چې له قبایلي علاقو نه اوړي او په افغانستان کې پر حکومتي قواو او د امریکا په مشرۍ د ناټو په عسکرو باندې حملې کوي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر شمالي کوریا باندې د یو لړ پراخه اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. ټرمپ نن د جمعې په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې دا بندیزونه دومره غټ او پراخه دي چې پخوا په شمالي کوریا باندې نه وو لګول شوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ختیځ غوطه کې د یو دیرش ورځني موقتي اوربند لپاره عجله غونډه کوي، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستفان د مستورا د سمدستي اوربند غوښتنه کړې وه د سوریې د رژیم د جټ الوتکو بمباري دوام لري. د خبریالي مارګریټ بشیر د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته راوړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باندې په یوې عاجله غونډه کې د دیرش ورځو د اوربند نافذولو یو پریکړه لیک صادر کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستورا په ختیځ غوطه کې بمباري دردونکي او بوګنونکي وبلله. د سوریې لپاره د یونیسف د ادارې مشر په ختیځ غوته کې د ماشومان او زخمیانو د بد ورځې په باب داسې وویل.
The pictures and videos are everywhere. Screaming children digging through rubble to find their children.
په هر ځای کې د هغو ماشومانو تصویرونه او ویډیوګانې لیدل کیږي چې ژاړي او د هوایي بمبارۍ له امله د خاورو او خزلو لاندې شوي دي. خلک یې په زخمي حالت کې راوباسي او په زیرزمینی کلینیکونو کې یې ډاکټران په داس حال کې چې هیڅ قسم دوا نه لري د ژغورلو هڅه کوي. دا خو ترورستان نه دي، بلکې هغه ملکی وګړي دي چې د اسد د وحشي رژیم د ظلم او تاریخ کار شوي دي. غواړي چې په ختیځ غوته له خاورو سره برابر کړي. د مستور غوښتنه وکړه چې روسیا، ایران او ترکیه چې د قزاقستان په پایتخت استانی کې د علي غونډه پر مهال په سوریه کې د اوربان تضمین کړي و، باید سمدستي غونډه وکړي او د ملکیانو لپاره خوندې سیمو د لټولو لپاره د کار وکړي. هوایي حمله دوام لري او نن د جمعې پر ورځ هم په ختیځ غوته کې د روسیې د جټ الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک واشنگتن اوري. د ترکیه پاوز وای چې د سوریې د رژیم د طرفدار قواو هغه نظامی کاروانې په نخه کړي او ویشتل چې کوشش کوي د افرین سره د ښارګوډي ته ورننوځي او د سوریې د کوردی یاغیانو د وای پی جی د ملیشو ملاتړ وکړي. د جیبوتی د حکومت یو غټ مخالف ګوند ایم آر ډی د دیموکراسۍ او عدالت اعاده کولو ګوند په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ګډون کولو نه انکار کړی دی. سیاسي مخالفانو موجوده حکومت په دې تورن کړی چې د تیرو درو کلونو په موده کې څو ځلې وعدې کړې وې چې د انتخاباتو یو مستقل کمیسون به تشکیلیږي او له سیاسي فشار نه به آزادي او په منصفانه او عادلانه توګه به انتخابات ترسره کیږي، خو عملاً څه نه لیدل کیږي. جیبوتی چې یو اسلامي هیواد دی او په ختیځ افریقا کې د فرانسې پخوانی مستعمره ده، د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس معمولا د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو اوسنی جمهور رئیس اسماعیل عمر ګیولی له تقریبا 2 کلونو نه په قدرت کې دی. د ټرمپ ادارې بیا پر لیسو او خونزو باندې د مرګانو حملو د مخنیوي په خاطر د یو پلان په طرحه باندې کار پیل کړی دی. د پلان له مخې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د خونځیو استادانو ته وسلې ورکړي چې خپل ځان او شاګردانو نه دفاع وکړي، خو ځینې کسان دغه پلان مخالفت کوي او وایي چې استادانو ته د اتوماتیکي وسلو ورکول اصلا د مشکل د حل لاره نه ده، باید چې په عمومي توګه په خرڅلاو بندیز ولګول شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د کرپشن پرسپشن انډیکس یا په نړیوال کچا د اداري فساد او اختلاس له تازه شاخص نه څرګندیږي چې له افریقایي هیواد سینګال او د عاج د ساحل نه پرته په زیاتره افریقایي هیوادونو کې په پراخه کچه رشوتخوري او اداري فساد دوام لري. په رپورټ کې ویل شوی دی ډېره تعجب وړ خبره خو دا وه چې په وروستیو کلونو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د اداري فساد کچه لوړه شوه. په دې شاخص کې د امریکا نوم د 15 هیوادونو په جمله کې په 15 نمبر کې راغلی دی. د عفوي نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال لپاره د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د بشري حقوقو په اړه تازه رپورټ پور کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې په ایران کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت سم نه دی، خو په ځینو مواردو کې د پخوا په نسبت کې څه بهتري راغلې. د بیان په ازادۍ محدودیتونه لګېدلې دي او تیر کال چارواکو هغه احتجاج کوونکي وټکول چې د خپلو بنیادي حقوقو په خاطر سوله ییزې غونډې کړې وې. د عفوي نړیوال سازمان په دې رپورټ کې وایي چې د ایران په ځینو محبسونو کې اوس هم سیاسي قیدیانو او د رژیم مخالفانو ته شکنجه ورکول کیږي. او نن د جمعې په ورځ د اندونیزیا د جاوا په ټاپو کې د پرله پسې موسمي بارانونو د ورېدو نه وروسته د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات پیل شوي او شاید چې د مرګ ژوبلې کچه لوړه شي. 13 کسان ورک دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی د خبرونه لومړی رپورټه. د ټاپي پروژې د ترکمنستان د برخې کار پای ته ورسید او د افغانستان د برخې کار نن رسمن پیل سو. جمهور رئیس اشرف غنی په هرات کې د دې پروژې د کار د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل افغانان له هیڅ هیواد سره دښمني نه لري او یوازې غواړي چې خپلې ګټې خوندي وي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
په هرات کې د جمعې په ماسپښین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکې ټاپې د پروژې د افغانستان د برخې د کار د رسمي پیل وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند بهرنیو چارو وزارت کې دولت وزیر مبشر جواد اکبر نن سهار ترکمنستان ته تللي وو. اول ته د ماری په ښار کې د سلیم چشمه سرحدي سیمه کې د ټاپې د پروژې د ترکمنستان د برخې د کار پای ته رسیدلو په غونډه کې ګډون وکړ. د دې غونډې په پای کې دغو څلور هیوادونو شرانو چارواکي د هرات ولایت ته ورغلل او هلته ټاپي د پروژې د افغانستان د برخې کار د پرانیستلو په غونډه کې چې د مولانا جلال الدین بخي په تالار کې جوړه شوې وه ګډون وکړ. دغو هیوادونو مشرانو چارواکو د ټاپي د پروژې سربیره د هرات او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو، د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا او د نوري پیبر د مزو د غځولو د کار پیل هم پرانیست. په هرات کې جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان مشرانو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې سیپ وس پوروي د دې سری اقتصادي پروژې د پولي کېدو لپاره به ترې کار واخلي. جمهور رئیس غنی ویل که سم افغانانو ډېر غمونه ګاللي او ډېرې ناخوالې تجربه کړي، خو هغوی نه غواړي چې په خپل تېر وخت کې بند پاتې شي، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا افغانان راتلونکي ته ګوري. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د افغانانو پیغام د سیمې لپاره او هدف یې دا دی چې افغانستان سیمه ییزې همکارۍ په ډګر بدل شي.
ما افغانا با هیچ کشور دشمنی نداریم، تنها منافع ملی خود را میخواهیم حفظ
کنیم. ښاغلي غنی ویل موږ افغانان د هیڅ یو هیواد سره دښمني نه لرو، یوازې غواړو چې خپل ملي ګټې وساتو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د تاریخي رول په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیل دی.
معنی از این پروګرام به ما چیست؟
خاغلی غنی ویل د دې پروګرام معنا موږ لپاره څه ده؟ لومړی دا چې دا پروژه نه ده، یوازې د ګازو نلیکه نه ده، ورسره د نوري پایبر شبکه او د برېښنا لیک دی، او ان شاء الله په بل قدم کې به د اور پټلۍ، تورغونډۍ، د چمن او سپین بولدک سره او بیا د ګوازر او چابهار سره وصل کی. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان تل د خپلو نړیوالو همکارانو د مرستو څخه منندوی دی، خو هغه ویل چې سیمه ییزه همکاري به افغانان د لوږې له حالت څخه د بډایتوب حالت ته یوسي.
بیا هم په اخر کې دا ورځ ټول افغانانو او ایموک محترم و همکارانو تا ترکمنستان، پاکستان او هندوستان تا مبارک باد وایم. هیله ده چه هغه امی چه نن زوندی سوی یو نوی لاره پولو تا وروخهی او دا ثابته کری چه آسیایان کولیسی چه خپل راتلون که خپل جود.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردوب محمدوب دی غونې ته پخپله وینا کې افغانستان سره د نورو ګډو سیمه ییزو پروژو د پلي کېدلو په برخه کې هم چمتووالی وښوده. هغه د ټاپي د پروژې د پیل څخه د هراتیانو د هرکلي له امله له هغوی مننه وکړه. دې غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پخپله وینا کې د افغانستان جمهور رئیس ته د خپل هیواد د همکارۍ په ځانګړي ډول د سولې ټینګېدو په برخه کې ډاډ ورکړ او وویل چې افغانستان له پاکستان پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. ښاغلي عباسی ویل زه غواړم تاسو ډاډ درکم چې د پاکستان د حکومت خلکو پرتله به هیڅوک د افغانستان سولې او هوساینې ته ژمن نه وي. ښاغلی عباسی ویل چې په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې سوله ده او افغانستان په سیمه کې د پاکستان پرته بل ښه ملګری نشي موندلی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت دولت وزیر مبشر جواد اکبر دې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د امنیت په ښه کېدو کې د ټاپي پروژې په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې افغانان په ځان له سر د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. هغه ویل باید د سیمې هیوادونه په دې برخه کې افغانان سره مرسته وکړي او په ګډه دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د ټاپي نلیکه 1314 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1314 کیلومتر د افغانستان د 15 ولایتونو هرات، نیمروز، فراه، هلمند او کندهار څخه تیریږي. دا نلیکه به د جوړېدو وروسته د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته هر کال 30 میلیارد متر مکعب ګاز انتقال کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې یو شمیر ځوانانو غونډه کړې او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دولت د تخریبونکو اشخاصو او کړیو د فعالیت مخه ونیسي. دوی ولایتونو ته د برېښنایي تذکرو د ژر ویشلو غوښتنه هم کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست یو شمیر ځوانانو او ځینو نورو خلکو چې د دولت په ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي وو، له حکومت او غوښتل چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي چې د خپلو ګټو لپاره نظام ننګوي. که څه هم دوی ظاهرا د چا نوم وانخیست، خو اشاره یې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور او د اسلامي جمعیت ګوند یو شمیر نورو هغو غړو ته وه چې دوی په وینا د ولسمشر له حکمونو څخه سرغړونه کوي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحظي د نورو ګډونوالو په استازیتوب خبرداری ورکړ چې چاته د اوسني نظام د نسکورولو اجازه نه ورکوي او نه د څوک د نظام د تخریب هڅه کوي.
د نظام په داخل کې
زن عناصر چی هیچ نو محبوبیت پا دی خلکو که اولاس که نلری او کلونه کلونه یده دی ملت وینز بیخلی ده کلونه کلونه یده جهاد و مجاهد پا نم امتیاد آخیسته ده اگوی نن راضی ده نظام ده چپکولو و نسکرولو و کواخلو ننگولو ده پارکار که من دا نظام ده خپل وینو محصول بولو من دا نظام ده خپل قربانه محصول بولو او هیچ چا تدا اجازه نور کن چه زمان پا وینو بانده زمین پا قربانه بانده لو بیو که
د دې غونډې بل ویناوال عبدالولی عادل ویل چې په هیواد کې د شته ستونزو او ننګونو د هواري او د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار له شته نظام څخه ملاتړ او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي رامنځته کول دي.
په دې خاطر نه چې د افغانستان ولس کولای شي چې دغه نظام ټینګ کړي، د افغانستان ولس کولای شي چې سوله راولي، د افغانستان ولس کولای شي چې دې بدبختیو ته دپای ټکه کېږدي او ټول افغانان یو تر بله لاس ورکړي او ملي وحدت تر منځ تکي.
دغې غونډې د برېښنایي تذکرو د ویش له بهیره هم ملاتړ څرګند کړ او له ځینو هغو کړیو څخه چې د دوی په وینا د یادې پروسې په مخ کې خنډونه جوړوي وغوښتل چې په دې سره د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن نه وهي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمل سادات او ځینو نورو ویناوالو ولایتونو ته د برېښنایي تذکرو د ژر ویش لړۍ غځول هم وغوښتل او هم یې د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله.
نن سبا بعضې خلک وایي چې زه افغان نه یم، په هماغه لهجه به یې نه وایم خو په پښتو به یې وایم چې زه افغان نه یم. چې افغان نه یې نو څوک یې؟ هغه د دې وطن هندو چې په خوست کې پیدا شوی یا په ننګرهار کې پیدا شوی یا په کابل کې پیدا شوی، خو چې د دې وطن ځان راتلونکی بولي او بیا ځان افغان نه بولي هسې دا خبره کوي.
نن د افغانستان تر ټولو ستره پروژه ټپي هغه پرانیستل کیږي. د جلتماب جمهور رئیس دغه ستر اقتصادي اقدام مونږ په ټولو معناو سره ستایو او غوښتنه مو دا ده چې داسې اقتصادي پروژو ته دوام ورکړي.
د ټاپي پروژه چې نن پرانیستل شوه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده. پر نورو فایدو سربیره به افغانستان هر کال له دې پروژې نه 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په مکړی دې مارکیټه د هیومن رایټس واچ په نوم نړیواله موسسه چې مرکز یې په نیویارک کې دی د فبروري په 28مه رپورټ ورکړ چې د افغانستان د پوځ مخصوص قواوو په کندهار کې د طالبانو پر ضد د نظامي عملیاتو په وخت لږ تر لږه 40 کلیوال ځای پر ځای ویشتلي او وژلي دي. زموږ همکار په کندهار کې د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل سره په تلیفون کې وژغېدی او په دې اړه یې معلومات ورته واخیست.
پوپل صاحب، دغه پیښه چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د رپورټ له مخې د قندهار ولایت د میوند او پنجوایي په ولسوالۍ کې جنوري د 1 او د فروری د لومړۍ نیټې ترمنځ د نظامي عملیاتو په وخت واقع شوې ده، تاسو څه معلومات لرئ؟
بلې، دقیقا هغه وخت موږ ته امنیتي کسانو د دې خبر جزئیات راکړه چې په دغه ساحه کې عملیات شوي دي. نو هغه مهال هم د کندهار د پولیسو رهبري او هم د کندهار د ملي امنیت ادارې دا خبر تایید کړ چې د شپې له طرفه د کندهار په لویدیز 150 کیلومتره کې د میوند ولسوالۍ په بنجي تیمور ساحه کې هلته عملیات شوي دي. په دو عملیاتو کې د 500 وسلوالو د وژل کېدو جزئیات مشترک رسی و.
بله،
وروسته دغه موضوع داسې ونمود سو چې ګویا په دې کې ملکي کسان هم دي، چون دغه ساحه له تیرو 14 کلو راهیسې د بنجي تیمور ساحه چې د میوند ولسوالۍ په شمال کې د روزګان ولایت د ځینو ساحو سره وصل ساحه ده او یا هم د شمالي هلمند د کجکي ولسوالۍ سره نږدې پرتې لارې لري جنګو نښتو شاهده سیمه وه. نو دغه ساحې ته تګ هم غیر ممکن دی او په زمن کې ټلیفوني ارتباطات هم الته نه نیول کیږي. خو دغه موضوع موږ دلته په کندهار کې د جنوبي حوزې د بشري حقوقو د کمیسیون سره شریکه کړه. دوی وایي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان چې کوم ملکی تلفاتو موضوع یې د کړی ده دا دوی نه تاییدوي. په دې پیښه کې ملکی تلفات څه اما په هغه تعداد کې نه دي لکه څونه چې د بشري حقوقو د څار سازمان یادوي. موږ د دوو واکسیناتورانو چې هغوی په سیمه کې واکسین تطبیقاوه او ځینې روغتیایي پروګرامونه یې تطبیقول، دغه وایي چې د طالبانو طبي کومک هم کاوه. دغه دوه نفره تایید شوي دي چې په دغه بندي تیمور ساحه کې وژل شوي. دغه راز د کندهار د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر سرپرست فخرالدین پایز مستو ویل چې ملکی تلفات معمولا دغه سیو حالت کې پیښیږي چې هلته ښځې او کوچنیان دي ماشومان دي دا پکې شامل دي، اما په دغه حادثه کې وایي چې ښځې او ماشومان نه دي شامل.
په دې ریپورت کې دا ویل شوي چې دا شل کسان د خپل کورونو نه راستل شوي دي، ځای په ځای باندې چربرې شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت د وایند دولت وزیري کم عکس العمل خو د تر کومه هدا پورې په واقعیت باندې بناو.
ما مخکې هم ویل چې له امنیتي ادارو سره د دغه حادثې له پیل څخه تقریبا یعنی په سهار کې موږ د سی خبر سو چې په دغه ساحه کې عملیات شوی، ولیکن د خبر یعنی دغه شی به طرف منابع چې موږ ته وښیي چې دا واقعا ملکی خلک یا واقعا د دولت مخالفین و چې مېز مسولین هم دا څنګه دی شي سیمه ته تاګ غیر ممکن دی.
د عام
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کمیرون ویلی دی چې د فیلانو شکاریانو چې په درنو وسلو سنبال و د دغه هیواد په ملي پارک کې اته سرتیرې او سرحدي ځواکونه وژلي دي. دغه شکاریان فیلان هم وژلي دي. د امریکا ژغ خبریال د شمالي کمیرون څخه دغه رپورټ راستولی دی.
د چار د سرت څخه ولس کیلومتر لري د وجلسو فلانو جسدونه په داسې حال کې پراته دي چې شکرونه ترې ایستل شوی دي. د زنګلون د سرتي ځواک یا رینجرز یو کارمن لازم عبدالحی وای چې داغه دوه ملګری یو ونې لمخي د شکاریانو لخوا چې په درنو وسلو سنبال وو
C'est des braconniers qui sont venus hors du Cameroun à l'extérieur du pays. Ils ont abattu les éléphants et ils ont prélevé les défenses.
د رینجرز ځواک د غزوان وای چې دغه شکاریان د چار د سرت څخه راوښتل او په کیمرون کې برت کړی دي. په لوی شمیر فلان او هغه خلک ووجل چې د کوشش کاوه چې مخه ونیسي. دا وای ترڅو چې پوځي کومک را رسیدي دوی بیرته د سرت څخه واوښتل او وتښتیدل. هغه زیاتوي چې د رینجر ځواک زړې وسلې لري، زنګ وهلې توپکونه دي او دوی د شکاریانو د پرمختللو وسلو مخه نسنی ولې. د کلی د خلکو ډلې چې د دې پارک دفاع کوي یوازې چړې او نیزې ورسره دي. د کیمرون د شمالي سیمې والی جناباتی وای اته سرتيري او د زنګلانو ساتونکو ځواک غړي او د کلو د دفاع ډلې کسان هم وجل سوي دي. جناباتی وویل
دي میزور پارتیکولیر سون پریز ای ان اپریشن ای ان کور پور پووار.
هغه وای د کیمرون حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي چې د بریدګرو مخه ونیسي. د کیمرون سیمې زبشپړتیا او ټول منابع باید خامخا خوندي وساتل شي او دغه راز هغه دا هم وای د فلانو ډلې زوجنه باید بند سي. لکه چې په کال 2012 کې چې وسول او دغه پارک 200 حیوانان د لاسه ورکړل. په 2012 کال کې چارواکو راپور ورکړی وو چې د سودان او د چارج کاریانو چې درنې وسلې ورسره وي او دغه راز د غلو ډلې چې پاسونو سپارو په دغه سیمه کې فعالیتونه کړي. د یو کال مخې په بوجا ناجیدا کې شاوخوا زر فلان موجود ول. د چاپیریال ساتونکو ډلې وای دغه پارک په 2012 کال کې 400 فلان د لاسه ورکړل چې د حکومت د خوا د ورکړل سو شمیرو دوه چند دی. اریک کابا چې د یوې نړیوالې چاپیریال ساتونکو ډلې لاس گریټ ای په نامه د یو ډلې سره کار کوي، هغه وای دا یوازې د کیمرون مسله نه ده، د افریقا په لوی وچه کې په ډیر لوی شمیر فلان لدی وجه وجل سوي چې په آسیایي هوادونو کې د شکرو د مشتریانو غوښتنې پوره کړي. هغه وای
in 1990 about 450,000 elephants existed in the wild and you find a situation where 30 to 50,000.
په 1990 کال کې 4.5 لکه پلان په ځنګلونو او دشتونو کې موجود ول. نو اوس وضعیت داسې دی چې هر کال د 10,000 څخه تر 15,000 پورې پلان وژل کیږي. که په اوسنی شمیر دغه پلان په دغه اندازه وژل کېده، نو دا خبره ډیره څرګنده ده چې په ډیر لنډ وخت کې به زموږ په دشتونو او ځنګلونو کې پلان ختم سي او راتلونکی نسل به یوازې پلان په ژوبڼ کې ویني. په 2012 کال کې کیمرون سلهاو پوځیان په دغه پارک کې ځای پر ځای کړي ول چې دغه بریدګرو مخه ونیسي، خو د نورو امنیتي چیلنجونو له کبله د مثال په ډول د بوکو حرام د ډلې وجې د دغو سرتیرو شمیر راکم کړل سو. خو اوس پوځ وایي چې د نوي بریدونو په ځواب کې دوی په بوبا ناجده کې نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د انځورګرۍ له هنر سره د ښځو علاقه زیاته سوې ده. ښځې وایي دوی د انځورونو په کښلو سره غواړي د ټولنې حقیقتونه بیان کړي. عزیز الله پوپل د دغو انځورګرو ښځو سره خبرې کړي دي او تفصیل یې په دې رپورټ کې واوري.
له زده کړو څخه شپږ میاشتې پوره سوي، خو استعداد یې لوړ دی. د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې په دې مرکز کې لسګونه ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوختې دي. ناهید عزیزی غواړي چې د ټولنې ناخوالی د انځور په ژبه بیان کړي او د دې هنر ته د خپل راتګ اصلي راز ګڼي.
دا انځور مې د دل په لیکل دي چې باید ټول پوسی کچیر هغه خلک چې مثلا د باندې دي زما خبره اوري او زما په خبره نه پوهیږي، باید تاسو د دغه پکچر څخه د دې څخه تاسو باید دغه اغز وکړي چې موږ دلته چې راغلو یوازې زما هدف دا و چې باید پوسو چې دا خلک چې دي د خارج خلک دي او دلته چې د افغانستاني کوچنی ماشوم دي چې هغه خپل په تاسو په خبره په خوره کې د ډوډۍ پسې ګرځي، خو دلته بیا د خارج خلک چې دي د ټکنالوژي د ډېر
دغه انځور یې د ښځو پر وړاندې پراته خنډونه او د راتلونکي لپاره د بدلون هیله ښیي. انځورګره ارزو وایي چې انځورګري یې د خوښې هنر دی او د دې په څیر ګڼې نورې ښځینه زده کوونکې هم په دې برخه کې فعالیت لري.
نو دغه انځور هدف دا دی چې د سیمې خاردار او دا چادري د دوی محدودیتونه بیانوي او دا سور ګل د دوی د امیدواری آینده په امیدواری کې چې صلح غواړي.
دا د کندهار د ښکلو هنرونو ټولنه ده. په دې مرکز کې تر ډیر شو زیاتې ښځینه زده کوونکې د انځورګرۍ فن زده کوي. دغو ځوانو انځورګرانو تر ډیره پورې په افغاني ټولنه کې انتقادي موضوعات انتخاب کړي دي. د افغان ماشوم د ژوند انځور په ټولنه کې بیادلتی او دغه راز په سنتي ټولنه کې د افغان میرمنو ژوند.
عمومي باور دا دی چې کلتوري محدودیتونو د ښځو لپاره ستونزمنه کړي چې د خپلې خوښې په څانګو کې زده کړې وکړي. خو د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې د مرکز زده کوونکي وایي چې اوس دې حالات نسبي تغییر کړي.
زیات تحصیل لري په دې انځورګرۍ کې موږ د سولې په اړه موضوعات، د ښځو په اړه، تاوتریخوالي په اړه او همداسې د اجتماعي بیعدالتۍ لپاره موضوعات انتخابوو چې دا د په عامو خلکو باندې ډېر تاثیر لري. او دا چې انځورګرۍ چې ده، یعنی د خلکو غږ په اسانۍ سر پورته کولی شي.
د څو مهمو خبرونو غټ ټکی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې په شمالي کوریا باندې یو لړ پراخه اقتصادي بندیزونه لګوي. ټرمپ نن د جمعې په ورځ وویل دا اقتصادي بندیزونه به دومره پراخ وي چې پخوا په شمالي کوریا باندې نه و لګول شوي. خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د شمالي کوریا په خلاف نوي بندیزونه به د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د تشنج د کمولو کوښښونه ناکام کړي. د بل خوا د ټرمپ مشر لور او د سپین ماڼۍ لور پوړي مشاوره ایوانکا ټرمپ چې جنوبي کوریا ته په سفر تللې ده، نن یې په سول کې د هیواد د جمهور رئیس سره یو ځای سهار ناره وکړ. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې په جنوبي سوډان کې د جنګي جنایتو په اړه لیکلی، ویل شوي چې جنوبي سوډان 40 لوړ پوړي ملکي او نظامي قومندانان په جنګي جرمونو کې ککړ دي. په دې رپورټ کې د افریقي یوالي نه وختنه شوې ده چې د تحقیقاتو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي او په انفرادي ډول د قومندانانو او لوړ پوړو مامورانو نه پوښتنې وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په ختیځه غوطه کې د اوربند نافذولو لپاره عاجله غونډه کوي، د سوریې د رژیم او د جیټ الوتکو بمباري په دغه سیمه باندې دوام لري. د ترکیه پوځ وایي چې د سوریې د رژیم د تفتیش قواو هغه نظامي کاروان په نښه کړی ویشتلی چې غوښتل یې د افرین سرحدي ښارګوټي ته ورننوځي. د جیبوتی د حکومت یو غټ مخالف ګوند ایم آر ډی د ډیموکراسي او عدالت د اعاده کولو ګوند په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ګډون کولو نه برخه اخیستې ده. مخالفانو موجوده حکومت په دې تورن کړی چې د تیرو څو کلونو په موده کې څو ځلې وعدې کړې وې چې د انتخاباتو مستقل کمیشن به تشکیلېږي او په آزاده او منصفانه توګه به انتخابات سرته رسیږي، خو عملاً څه اقدام نه دی شوی.
خبر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.